احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجې په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینې دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. طالبانو نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لید رد کړ چې پکې راغلی دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشنبه پر اوس پر طالبانو ژغ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګیدلو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې شزیدی په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندیښنې بې بنسټه وبللې او وی ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور رونه یې نیولي دي چې د میراث ته غوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یوه چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبه د نادلي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي او دوه لسیمې تښتېدلې دي چې د طالبانو په وینا د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د اسمینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2008 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې پرې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبرې کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلنکن د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا تور رد کړ چې دوی پر ښځو محدودیتونه لګولي خو یو شمېر ښځینه فعالان وایي
په ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
په تاجکستان کې د چین او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د ملي امنیت د شورا استازي نن د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ د معاشو څخه پیسې ګرځېدلې دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړو تازه حال درکو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغان میرمنو په اړه د څرګندونو په اړه خبره کړې، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او مینجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړې او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
کچیری اسلامی امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګه غواړي چې خپل نظام د ورځنی او نساتي، نو د دې لپاره باید لمړی د خلکو د کار زمينه مساعده کی خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بل خو د خزو د حقونو ځینی نوري مدافعین وایي کده طالبانو لولوري د بندیزونه همداسې دوام وکړي په ټولنیز ژوند کې به د افغان میرمنو ونډه کاملاً کم رنګ کړي. د خزو د حقونو فعال او د خوندې خون کې شبنم نور زوی
له هغه راهیسه چې طالبان پر افغانستان وکمن شوی دی، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې شزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوی دی. خو شوزو او انجونو د طالبان له لوري د ډیریدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومان او لګکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې د ښځو لکار، تعلیم، لمحرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د طالبانو له لوري پر افغان ښځو محدودیتونو ته اندېښمن دی او وایي چې د افغانانو پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. بل لور ته تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلې دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوې ده چې ملکیان د هزارو په شمول چې لږ تر لږه شپاړس تنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکیانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منع دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د دب خبره بوستلانه بریدونه وو او د بیګونه افغانانو ژوند یې واخیست غندي. توماس ویسټ د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړم ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسکونه کسانو ته مرجوب لواوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بسونو کې وشوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څانګې اخیستی، په کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې وشوي لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایره شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت ډیالوګ څلورم غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توپ او دریمه د هند په کوربه توپ جوړه شوې و. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلی چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د شزو د حقونو او د ټولګډونه حکومت د جوړیدو پر ارتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشغیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د سیمې د هیوادونو چین او روسي د امنیت شورا د سلاکارانو غونډه چې پیل شوې وه د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د خبريال په وینا پای ته ورسیده. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال په دې غونډه کې نن وویل چې په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دوشنبه کې لکه څنګه چې ما وویل د ازادي راډیو د خبريال په وینا دا غونډه پای ته ورسېده. رابشم یوې بلې موضوع ته. افغانستان ته د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندې توپ او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنډو ورسته اوس لافغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دغه کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. خو د سیاسي چارو شنونکی مطلی الله خروټه بیا وایي دې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسیونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تصمیم نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبان حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسيونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوي دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطینی ولیدي. د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوي خپل هیوات راستانه شول او د دې سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دند تر سره کړي غوي رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوي د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سره ونه رسي زه فکر کوم چې دغه غوختل او دغه دی ګویا کادرونو غوختل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ شي اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین شي نږدې اهداف تعین نشي په دې تعین شي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې په ارتباط له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجک څنګ خبريال مولا رجب یوسفی وای.
دیدار دبیران شوراهای امنیت عائد به مسئله افغانستان در دوشنبه
به انجام دیوی په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د شورا د سلاکارانو غونډه پای ته ورسیده. د اتو هیوادونو د ملي امنیت دی استازو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت او پرمختګ د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی، خو په عین حال کې د په وینا د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ټینګار وکړ چې د افغانستان په داخلي وضعیت کې باید مداخله ونه شي او په دې هیواد کې باید د امنیت ټینګښت خپل د افغانانو په مشه وي. دای دا هم وایي چې ټول لوري باید له افغانستان سره مکالمه او اړیکو ته دوام ورکړي. البته مولا رجب د غونډې په ارتباط دا خبره کوي او وایي چې له کابل سره دې مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره شې اړیکې ولري، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د حکومتولۍ معتدله لاره خپله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصرې ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوته مول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریژي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د اوکران په ارتباط د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون روسیا تورن کړ چې د اوکران په ختیځ د دونباس په سیمه کې د نسل وژنې ښکاره پالیسی مختوړي. شغل زیلنسکی تور ولګاو چې روسیا غوړي د اوکران شهرونه له خاورو سره خاورې کړي او د د په وینا د ماسکو یرغل به د دونباس سیمه له اوسیدونکو خالی کړي. لویدیز آژانسونو د راپور په اساس شغل زیلنسکی په خپل ورځنی تلویزیونی وینا کې پرون وویل چې د د په وینا د خلکو د شړلو او په ډله ییز ډول د ولسي خلکو د وشلو په ګډون دا ټول د نسل وژنې ښکاره پالیسي ده چې روسیه یې مخته وړي. خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په اوکراین کې دوی ځانګړي عملیات د خپلو ګټو لپاره مخته وړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. یو راپور دا دی چې متقاعدین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی حقوق ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدۍ بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، کدا و نشي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلای شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ورتر غاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس د حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تیر رژیم کې د جمهوریت خو د غاولو کې څه مشکلاتونه وه، په دې خاطر چې هغه بایومتریک سیستمونه سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالې وروغلو په هغه دمه مشترک ولې هېڅ نو مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونه دي، پامیل راپسې دی او دغه تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونشي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلای شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدای یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات را نه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوری نظام د وخت نظامی او غیر نظامی متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري مخ پر زیاتېدلو ده، او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوری نظام له رنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د اوروزګان اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ دی رپورت.
د دروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بيستريز ولایت روغتون دی چې د دروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو د شاوخوا 12 لک انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکو دي او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې یو ناروغ کیر ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نشټوالي لامل ساور کړي. خود ویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون را رسولي، تر وی ورځې بستر ورسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته جواب کړي.
دا څه یې ولته د لاس نوور کې هغه ته پټ کې بل مراوستي او زه دا غیره رخاري جو کړ دا جو خدای شفخانه ته ورسله په دغه من درغلی چې نه د کندار د 2000 روپۍ فورن د بل سلیس د مطلوبانه ساتي جو لګی لا کې ما غونې درلود په کار ځینځي واست او دا زوند کندار د غل رمز واس زرو زانه کوم یو غونی ولین په څلور زرو وسو پرن د بل سر پیرا و درخستی و غوښتل مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم زده تا کا سن نظر مزه دا د مجلس کندار ته ویس.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیايي سیستم اندیش نه څرګنده کړي وو او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلی لزیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچا راکی وای ورسه دوا راوړه ښه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور اوس په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو ښه شپخانی د چ راسو دی مرش په مریض کې عمر نه وخی چې وای وستا دی ودرلو ده کار دی کیږي کې وای وستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وای وستا مهم ده چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وای وستا به ته پلاو ته جوړې بیا بورزه چاتول په وای وستا دې ته مزل ته ګورو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري خلک وایي له ولایتي روغتونو پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکتر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشته ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکروپلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا دوره ځي اورزګان او اورزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري عمده مشکل هم دغه دی
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه پالسي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي نو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید مننه کوم چې مکتام د خپل سیمې او خپل حال پاړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي تاسو لا پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلم
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر پولیسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره نو موږ د امارت د لوړو مشران څخه مدا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي نو ولایت تکلیلي د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دي نو موږ څو کوروره زموږ ژغ به تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده نو به ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي السلام علیکم ورحمت الله
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پریږدم د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډیر ګران دي چې سلویش کیلو وړه یو ګونی کیږي په شپږ زره پاکستانی کالدارو دي او غوړي ډیر ګران دي نو زما د مسولینو څخه دا غیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي نو کوم یو بل خبره مې دغه دی دغه کوم مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو د خوا څخه د غریبو کورنۍ ته نه رسیږي نو دا دوی باید د مرستې غریبو کورنۍ ته ورکړي نه مالدارو کورنۍ
دا وسله لپاره هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدل شي
ولسواکي دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.